السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. فلیپو ګراندی دا څرګندونې داسې مهال کې کوي چې په پاکستان کې د دیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان یې د ایستلو پرېکړه کړې شاوخوا درې لکه یې په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه لري. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسېره کړې او غوښتنه یې کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه د طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګنراجا پرون د جاپان له ان ایچ کې خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګنراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې وخت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران له چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړې. خبر زیاتوي چې دواړو پلاوو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان د بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د دغو ترانزیتي پروژو د پلان او د غراز خپله پروژو د ترنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غذا د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا کې ښاغلی ګوتریش د دوشنبه په ورځ په خبريالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک هم خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نور وسلوال ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته لاندې توغندی توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وروسته تر دې چې حماس وسلوالو یوه میاشت وړاندې پر اسرایلو په برید سره 1400 کسانو وژل او له 200 زیات نورې برمته کړل، اسرایلو پر غزې بریدونه پیل کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 1000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. بلور تملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. ایتالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلي کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال له ناخوالو سره مخامخ دي. د تورخم په لنمهالي پنغالي کې دغه کډوال هم د ستونزو یادونه کوي.
دا کوم زګی چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا غزم حال ته تاسو په مخامخ دي بس دا خړې خاورې نه سي په سره د زنانو او د ماشومانو
و بوري چې په اورزګان کې هم همدې راستنیدونکو کډوالو ته یو پندغال جوړ شوی دی. یو شمیر هغه جونې چې د تعلیم ته دوام لپاره پاکستان ته تللې وي اوس له هغه هیواده د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولی که نور نسی کولی د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي سکولونه مو بند کړي دي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. هلته هغو افغانانو ته کار نه ورکول کیږي چې ځانګړی کار ته ونه لري.
زه به نگران هستم چې اگر به خاطر نداشتن
له دې عمله اندېښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه اوه کسیزه کورنۍ لرم.
او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي تر هغو چې د اسرائیلو برمته شوي کسان خوش نه شي هیڅ اوربند ته غاړه نه ږدي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې د دیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان یې د ایستلو پرېکړه کړې شاوخوا درې لکه یې له وړاندې افغانستان ته راغلي او په بېلابېلو ځایونو کې ځای پر ځای شوي. ډېری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل له احمد تکلاورو.
له پاکستانه د څو لکه افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندي ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندي پرون پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې راروان دی. ګراندي پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونې ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بېوزلې افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتي کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زموږ حال له تاسو په مخامخ د جخړې خاورې دي او بس موږ یې دا خو بس ګناسي ماشومان را سره دي او دا وامه ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زموږ حق درو کو عزت وکړو دا موږ له خو مطلب د روټي بندوبست موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون رسپانې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیزو دولتونو او د بشری حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غا کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو ژوند له ناخوالو ډک بللی چې پاکستان په زور افغانستان ته راشړلی دي. بلورته یو شمیر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ او د ښځو او نجونو پر زده کړو له بندیزونو وروسته پاکستان ته تللي وایي افغانستان ته په ستنېدو سره به د زده کړو زمینه له لاسه ورکړي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله تیریږي، خو د افغان نجونو او میرمنو تحصیلي راتلونکي لا هم ناڅرګنده ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ راپورت.
له پاکستانه د احتمالي وتلو په صورت کې د یو شمیر افغان ښځو او نجونو اندېښنې چې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره تللي، وروسته له هغې چې د پاکستان حکومت د نومبر د میاشتې له پیله په دغه هېواد کې د بې اسناده افغان کډوالو نیول او ایستل پیل کړل، اوس یو شمیر کورنۍ او نجونې چې د زده کړو لپاره دغه هېواد ته تللي وایي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به د دوی تعلیمي راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. کمیله چې په سویلي ښار کوټه کې اوسېږي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبانو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وای، نو د دې پټکو د پاکستان د موقت حکومت د ظلم او پلمو شاهدان به نه وای. هغې وویل
د دې ماجور په فکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې کوم بنای ورته جوړه کړې ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مور بند کړي دي، هغه دا بنای دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، ورته حل لږ رحم پر وکړي. ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي.
کمیلا د پاکستان له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان کډوالو زورونه پای ته ورسوي. معصومه احمدی چې د پاکستان په لاهور پوهنتون کې د بایو ټیکنالوژي د څلورم کال محصله ده، ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو او کار د دوام هیله نه لري.
ما افغانستان برګردم،
زه بیرته افغانستان ته لاړه شم، آیا زه کولی شم چې زده کړې وکړم یا کار وکړم؟ دا زما لپاره یو ډول ناهیلي کوونکی ده. زه به د فشار او ډار په سترګه وګورم. زه ویره لرم چې زه به د نورو نجونو په څیر چې په افغانستان کې پاتې شوي او له زده کړې څخه بې برخې شوي، زه د هغو نجونو په څیر یم چې په افغانستان کې دي. زه په خپل ځان کې ورته فشار، اندېښنه او ناامیدي وینم.
مینا اسلامی چې د ولسم ټوګي زده کوونکې وه او د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ښوونځي ته له تګ منع شوې وه، وایي چې اوس په اسلام آباد کې اوسېږي. هغې هم د خپلې اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
من همرو و فامیلم به پاکستان مهاجرت کردم و تقریبا یک سال میشود اینجا درس میخونم.
زه له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډواله شوم. له تیرو یو کال راهیسې دلته زده کړې کوم. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. موږ یوازې کولی شو په کور کې کینو. زموږ اندېښنه دا ده چې افغانستان ته لاړ شو، موږ هیڅ نشو کولی. هیڅ کورس یا ښوونځي نشته، نه به هر تر د تلو اجازه شته. موږ په هیڅ ډول د ازادۍ احساس نه کوو.
اصلا احساس ازادي نمیشود.
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدربار په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې له پاکستان نه د شاوخوا 350 افغان کډوالو میرمنو او نجونو ایستل او افغانستان ته د هغوی د راستنېدو په اړه چې دوی د کار او زده کړو، تفریحي پارکونو ته د تللو، روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي حق نه لري لوی ظلم دی. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دې لامل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره یو شمېر ښوونځي او تعلیمي مرکزونه وتړل شي. طالبانو له 2021 راهیسې په افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې دوی پوهنتون ته له تللو هم منع کړې. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه په نړۍ کې له توندو او پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره د خپل مشر امر په تمه دي تر څو یې له مخې یوه کړنلاره جوړه کړي چې د دوی په وینا شرعي به وي او پر بنسټ به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د طالبانو حکومت تر 50 فرمانونه صادر کړي چې ښځې په عامه غونډو، ورزشي لوبغالو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفرونو څخه منع کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان نظر دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 24 21 12 46 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 21 12 45 15.
د ایران د کار وزارت وایي هغه افغان کډوال چې د کار کولو موقتی کارتونه ورسره نه وي په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداري ورکړی چې که دوی کډوالو ته کار ورکوي جریمه بشي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په ایران کې پر هغو افغان کډوالو نوی بندیز چې د کار موقتی کارت نه لري. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د کار وزارت د اعلان له مخې هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقت کاري کارتونه ورسره نه وي په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې که دوی د کار له جواز پرته کډوالو ته کار ورکړي جریمه به شي. د ایران تسنیم خبری آژانس د تیر یکشنبې په ورځ د ایران په 14 ولایتونو کې د افغان کډوالو د کار د وضعیت تعینولو د ملي پلان د پلي کېدو خبر هم ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د دغه پلان له مخې کار ګمارونکي باید د کډوالو له ګمارلو مخکې د کار او ټولنیزې هوساینې له ادارې څخه اجازه واخلي. دې مسلې اوس په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې له موقتي کارتونو پرته په کار بوخت دي. عنایت الله لکوزی چې د ایران په یوه عمده پلورنځي کې د محاسب په توګه کار کوي او د کار کارت نه لري آزادی رادیو ته ویل
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتنه
لدی عمل اندیښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه و کسیزه کورنۍ لرم. 4 میلیونه تومانه د کور کرایه ورکوم. که یوه میاشت شم اوزګار شم دا لګښتونه نشم پوره کولی.
نمیتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو مجبران بکنم.
مصطفی یو بل ځوان دی چې له یوه کال راهیسې ایران ته د کار موندلو لپاره تللی. دی هم وایي چې د کار د کارت نه لرلو له امله کار موندل ورته ستونزمن دي.
حکومت نه میمونه خو یک جای کار کوي فکر کوي یک موقع
حکومت مو کارت نه پریږدي. زه خپله یو کال کېږي چې ایران ته راغلی یم. ښایي 15 میاشتې مې کار کړی وي. نور مې کار نه دی کړی. اوس مهال د کار کارت نه لرم. اندېښمن یم چې څه وکړم. له کور څخه هم زنګ وهي چې وضعیت یې ښه نه دی. که زه افغانستان ته لاړ شم هلته هم کار نشته.
افغانستان هم بریم جواب کار نه.
له تیرو 2 کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله لسګونه زره افغانان له قانوني او ناقانونه لارو ایران ته تللي او هلته د ودانیزو کارونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت څه وخت مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال ژوند کوي چې د اخراج د پلان له مخې به وایستل شي. په ایران کې د کار له اجازه پرته د افغانانو پر کار د بندیز په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ځینو سوداګرو او له پاکستان څخه تازه ایستل شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار له نشتوالي اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د خپلو ستونزو د هوارېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرائیلو د جګړې وروستای حال درکو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزه ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری آژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شوو اسرائیلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری آژانس په وینا ښاغلي ګوترش د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جوماتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرائیلو خواته ړانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اورباند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرائیلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. روسه تر دې چې حماس وسلوالو یو میاشت وړاندې پر اسرائیلو په بریټ سره 1400 کسانو وژل او 200 زیات نور برمتا کړل. اسرائیلو پر غزه بریدونه پیل کړی دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 1000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 یې ماشومان دي. بل لورته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکونکي هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډار څرګند کړی چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په برخه کې پرمختګ شونی دی. د دې موضوع تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دای ډاډه دی چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د سویډن د غوښتنې په مسله کې پرمختګ شونی دی. ولسمشر اردوغان د سویډن د غړیتوب لایحه پرون د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړه. د ترکیه د قوانینو له مخې دا لایحه به لومړی د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه تصویبوي او بیا به په عمومي غونډه کې رایو ته وړاندې کیږي. خغلی بلینکن د بیرته ستنېدو پر مهال د انقرې په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې ته چې آیا ترکیه په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره د موافقه ډاډ ورکړ کنه، په جواب کې وویل دای ډاډه دی چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. هغه زیاته کړه د اردوغان د اقدام چې د سویډن د غړیتوب اړوند لایحه پارلمان ته استولې ده دای ډېر هیلمن کړی دی. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې چې سویډن به د ناټو په ټلواله کې غړیتوب ترلاسه کوي د انقره او واشنگتن ترمنځ یوه ګډه ژمنه شته. سویډن چې د اوږدو کلونو لپاره ناپیلی هیواد و وروسته له هغه په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. له سویډن سره یو ځای فنلند هم دا غوښتنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې په دې ټلواله کې پوره غړیتوب ومنل شو، خو د سویډن غوښتنه ترکیې له 2 میاشتو راهیسې وځنډوله. د ترکیه د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر تیره ونی وویل چې د پارلمان غړي به د سویډن د غوښتنې د تصویب لپاره بیړه ونه کړي، خو ښاغلی اردوغان د دې ونی په پایل کې وویل چې دای به په دې برخه کې مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به ووري چې په اورزګان کې له پاکستانه د راستنول کېدونکو افغان کډوالو لپاره پرون یو کمپ پرانستل شو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د اورزګان ولایت سیمیز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بی او سپین خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پندغالی په جوړولو بوخت دی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
الحمدلله دغه کم چې موږ دلته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو دپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د څوک ځای نه لري، نو یوه دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو یې کرایې او ځای په ځای کوو یې، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کم کې انتظار.
بل خوا هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمني یې د پاکستان د پوځ له لورې ترې اخیستل شوي او دی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو لړلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنۍ ته داسې وویل:
پنجابیانو ډېر زور ظلم زموږ سره وکړي، زموږ سره خپل مالونه قبض کړل. ډېر ځم خوشحالی چې موږ د خپلې خاورې ته راداخل شوي. دای د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی څه شیان موږ دای خوره در دا اوسه پورې زموږ وفاته انشاءالله د یوې روپۍ مشکل هم چا نه دی رارسولی. موږ بالکل ځم خوشحال
شان پاره سول ماځي ما خپل سره نو عجزي وکړنه ډیر خور ودانه وای د اسمانو دمه کې مر خور ودانه مر وسه اسو د جاب د پنجاب سره او څومره د خپل مسلمانانو ورونو سره زیات خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوي او له هغه ځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام ساحه کې د اسد آباد او پارون ترمن سرک ته په سلګونو متره استنادي دیوال جوړیږي. د چارواکو ولسی وګړو په خبره چې په یادو ساحو کې سرک د سین لګواک سره مخامخ دی. تفصیل له روهلا انوري او
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د نورستان مرکز پارون او د اسد آباد ترمنځ د غزیدلی سرک د تخریب د مخنیوي لپاره په سلګونه متره بولډروال او استنادي دیوال جوړوي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته وویل
مانوګي ولسوالۍ درې چلام ساحه کې سرک ته لوی تهدید سره مخ وو. د یو پروژې منظوري مور ته اخیستې د وزارت نه د 11 ملیون روپو په لګښت سره 400 متره بولډر دیوال بکیږي چې شپږ متره عرض او 2 متره ارتفاع چې بیا به وروسته سلوپ کیږي سره اخري بیا 400 متره پاتې کیږي او 100 متره په خواشا کې استنادي دیوال بیا سره سرک پورکاري ده. هغه چته ویلي مختلفو نقطو کې نور بولډر وال نه هم پکې دي. دا کار مشروع کړي ان شاء الله څلوي خروز کې بنې هاي کیږي او خپل فائدې امیر
هغه وایي څه موده وړاندې د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ د لوی لارې ترمیم او ورته د استنادي دیوالونو جوړولو چارې هم پیل کړې دي.
دغه یو پروژه مشروع کړي وه تقریبا 11 میلیون راغیم لګښتو چې په هغې کې دغه مختلف کارونه استنادي دیوالونه او بولډر وال او دغه څه موډونو خو پراخول او دا کارونه ټول شامل وو. هغه انشاءالله تقریبا 30 سلنه مکمل شوی دی او 40 فیصده پاتې دی هغه مکمل کیږي.
د مانوګي ولسوالۍ وسیدونکي په دې خوختي چې د سین لګواخ څخه یې د سرک ساتلو لپاره بولډروال او استنادي دیوالونه جوړیږي. د یاد ولسوالۍ د بري حوزې د قومي شورا مشر مولوی عبدالله
درې چلام په سیمه کې واقعا سرک ته ګواخو ډیر ښه اقدام شوی دی. مونږ استایو امارت اسلامي مشرانو دا ډیره مننه کوو چې دغه کار یې شروع کړی دی. دویم خبره داسې ده چې زمونږ سرک چې کوم ولایت ته کوم سرک دی د دې سرک جوړېدل هم غواړو. د دغه مشرانو د امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې زمونږ سرک باید جوړ شي.
یاد سرک لا اسد آباد تر پارون شاوخوا 130 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرستې نږدې 40 کیلومتره پوخ شوی وو خو اوس په هغې کې هم کندې جوړې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لږ روغ جوړ بس او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پېښته بیا په بشري حقوقو د بشري حقوقو داسې کوي داسې کوي دا اوس ول دا نه ځنه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپي نه ور سره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د داسې دي ځلمنه د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاید د بشری حقوق ولات څه سول د نور نړیوال څه سول چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سیدی چې وطن ته راوستوي نو تاسو د شتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سره دونه ځلمنه ولې کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره خو سیدی چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول اړخ خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نم د غشت نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ځلمنه مکوي د خلکو سره دا وړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند نو زاده څخه. زما له نظره د یو انسان لپاره کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساینس وي طب وي خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي ژوند به خوشحاله وي ناخوالې به نه وي چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. او اوس چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور برکه بس نو لور خو ما نه ده لیدلې هغه دانه ده لیدلې دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سناوړې پېښې هم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینه لایل توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو ستاسو په پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو د سهار